رضوان مراد با برنامه یک ساعته دیگر با شماست.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو دای او ساتخ پرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای د شنبه په ورځ په کندوز کې پر ملکی روغتون حمله تیروتنه و او د دې حمله پریکړه امریکایي ځواکونو کړې و. پاین حال کې له کندوز څخه د خلکو د شکایتونو موضوع هم اورو دا اورو چې په کندوز ښار کې له څو ورځو راهیسې پر خلکو څه تیریږي. خو په سر کې له قسیم سولعمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهم خبرونو سرخطونه ده. کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسیدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سنا د مجلس غړی جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمي دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسي زغملی. دهم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وای په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیروتنه و. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې پر ملکی روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه وژل سول او لسکونه تنه زخمیان سو چې د بسرحد ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکونکو هم پکښې و. جنرال کیمبل پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګند کړه چې پر دې روغتون حمله تیروتنه و او د امریکا پوځ هیڅکله پر یو طبي مرکز حمله نسی کولی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت نور مرستندوی ځواکونه رسیدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته ویل افغان امنیتي ځواکونو د کندوز خاکنۍ سپینزر شرکت 40 دختران او 40 مزار سیمې نیولې او حوصوي روغتون او خان آباد بندر هم تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. ښاغلی حسیني دغه زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې تصفیوي عملیات په تدریجي ډول روان دي ځکه چې د دولت لوال مخالفانو د عامو خلکو په کورونو کې ځای نیولی او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خو د ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمي دی. جان مکین پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه د مهمو زده کړو په حال کې دي خو د نړیوالو استخباراتي لوجستیکي او هوایي مرستو ته اړتیا لري.
If we have learned anything from that nightmare, it is that wars do not end just
دی وی کوم د عراق له بحران یو درس اخیستی وی هغه بداوی چې جګړه یوازې د سیاستمدارانو په خبرونو خلاصې جو په افغانستان کې د دې نشي لورې لیدل کېږي. کله چې بارک اوباما په افغانستان کې د پوځي ماموریت په اعلان کړ داعش په جګړه کې له طالبانو سره ملګری سول او موږ ولیدل چې د کندوز د نیولو هڅه وکړه. جان مکین پرون څرګنده کړه چې وسلوال طالبان له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لار دي خو ویل چې هغه امریکایان چې قرباني ورکړي له افغانستان لاس نسی اخیستلی. اخو د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون ویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکی مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمېر غړو سره لیدلی او پرون یې د سنا مجلس ته ویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د په وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسي هلیکوپټرو په اخیستلو کې مرستې بندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت تر دې مخکې موافقه کړې وه چې روسیه به د پوځي پیلوټانو پر روزانه د پوځي هلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهماتو په ورکولو کې همکاري وکړي. د روسیې د سنا د نړیوال اړیکو د کمیټې د دې غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړی چې د امریکایي قواوو په حضور کې د افغانانو ژوند تغییر نه دی کړی او د امریکا پوځ په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلود. وسم په مکړیڅو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسیز غملی. اردوغان پرون په بروکسل کې ویل چې د ترکیه په څیر ملګری هیواد د لاسور کول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیه حکومت پر خپل هوایي قلمرو د روسیې الوتکو د دوو حملو خبر ورکړی او په دې اړه په انقره کې د روسیې سفیر دوه وری احضار کړی دی. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به په راتلونکي کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نورو موادو صادرات زیات سي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبی کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د رواني میاشتې پیل کې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ او وی ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. رپورټ وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپلي هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر مخکینی مشر جان اش تور لګولی چې له یوې چینایي پانګوال او ځینې نورو کسانو یې 1.3 میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون وویل چې اش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقفه ناوړه کار اخیستی او دولتي قراردادونه یې یوه چینایي شرکت ته ورکړی چې نور چینایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر اش تور لګېدلی چې په وروستیو دوو کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې مشر و د مالیې له ورکولو پټ سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د معلوماتو سخت تکان ورکړی او خواشینی دی. او د دې مهال روسي خبر دا چې د بوسنیا یوې محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. د حکم د هغه قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و. د بوسنیا هرزګوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره یوځای سي په یوه کال بند محکوم کړل. هغه سړی چې سوریه ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول سوی و په 3.5 کاله بند او د دوی تمویلونکی په 1.5 کال بند محکوم سوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمای زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو درو کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریې ته تللي او له داعش سره یوځای سوي دي. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي او 1.5 تنه وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه مو له ازادي راډیو واریدل. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تیروتنه وه او پریکړه یې امریکایي ځواکونو کړې وه.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وضاحت لپاره دا باید وایم چې د هوایی ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه.
کله یې خوا په کندوز کې پوځي عملیات دوام لري، له بلې خوا د دې ښار اوسیدونکو د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
کندوز ښار باندې دی په خوا به د ژوندو خلکو رفت آمد تر کېدی، اوس چې ژوندی سړی خو نشي تللی. که چیرې یو نظر ورته وکړي د کندوز ښار ټول مړو اخیستی دي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د فاریاب سیمه ییز مقامات وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته د زیاتو امنیتي ځواکونو استول پکار دي. نور رپورټونه هم لرو د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوري. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. همداسي بر کندوز څخه د ازادي رادیو خبریال، لسیمې څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، له تیر ماښام راهیسې تیره شپه بیا په کندوز کې څه حال تیر شوی؟ زه دونه قیس رپورټونه دي.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قمندانې ویل څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنې د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د زاخیلو سیمه، همدارنګه د چلبخران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلتپې سرک، دغه سیمې ټول د ویل چې د کنټرول لاندې راوسته دي او طالبان له ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. د سرور حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې داسې نه وي چې وسلوال طالبان ملکي کورونه د سنګر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسېږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپروي چې کندوز ښار ځینې برخې دوی په لاس کې دي، افغان حکومت هم دا کوي. په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟ تر اوسه پورې یا معلومات ترلاسه شوي چې څومره کسان ملکي کسان مړه شوي دي، د دوی نورې ستونزې څه دي؟ یو څو غټې خبرې وکړې په اړه.
په دغه لس ورځني جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، همدارنګه خساري تاوانونه مو ته اوښتي دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. هلته څوک نه دي توانېدلي چې د خپل دغه جسدونه واخلي خاورې ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نهشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. هلته کوشنیانې ناروغه چې دي دومره توانۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي، هم نهشته دی. او په تېره ورځ د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ویلي وو چې دوی د یو د روغتیایي یو ټیم سره له کابل نه حرکت کړی چې کندوز او زوی روغتون ته راشي، ځکه له دغه جګړې له امله زیاتره ډاکټران د کندوز په بې سرحدو ډاکټرانو په روغتون کې دلته ووژل شول او یو تعداد یې له کندوز څخه تښتېدلي دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نو چې د کندوز د روسي وضعیت پړای در سره تازه معلومات شریکول. امنیتي مقامات او ازادي راډیو ته ویلي دي چې له تیر ماښام راهیسې امنیتي ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه نیولې ده، او د افغان امنیتي مقاماتو په وینا وسلوال طالبان له ښار څخه د تېښتې په حال کې دي. په عین حال کې د کندوز د ښاریانو وضعیت ډېر خراب دی، او ویل کېږي چې اوس هم په ځینو لارو کوڅو کې د خلکو مړي پراته دي، او د ژوند له لومړنیو اسانتیاو د کندوز اوسېدونکي له څو ورځو راهیسې بې برخې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تېروتنه. او کیمبل چې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وینا کوله ومنله چې په کندوز کې د بمبارۍ پریکړه د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په مرکز کې شوې وه. تفصیل د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
جنرال جان کیمبل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباري تیروتنه وه، او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسي کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 22 ووژل شول، چې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالي مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کیمبل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat la para da bai do am chi da hawaim la tar prekra America kare wa aw da amerikai zwa kuno da komande pa markaz ki da prekra shwe wa ya urukhtun pa tir watana ki wo bishtal shu mush ba hech kala pri urukhtiyai markaz am di hamla wo nukro khoda be sarhad da doktorano da nariwali cholani da operation mashri mini nikolai پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه روغتون په اړه معلومات ورکړ شوی وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to
the روغتون موقعیت ډیر څرګند وو، او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله که چیرې بل ثبوت نه وي، زموږ له نظره جنګي جنایت ګڼل کېدلی شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنس پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله، نو دا یو مسخره ادعا ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنې هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې په روغتون کې د وسلوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکي درلودل او شاوخوا یې موانع لګول شوي وو. په روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکي وو، چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. ویل چې امریکا د ملکي خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناټو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي وو چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه سوې وه او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تېروتنه ثابته سي، له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کندوز ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې شوې دي. جرمني اعلان وکړ چې شاوخوا اتنیم سوه پوځیانې چې ټاکل شوي وه روان کال افغانستان وځي بیرته یو کال پرېږدي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د ایستلو پر مهالویش د لسره غور وشي، خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونو بیا چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار احمد شبر یو ریپورت برابر کړی دی. خو له هغې مخکې د کندوز د یو اوسیدونکي مجید خان څرګندونې اورو چې زموږ همکار نوریاس نوري سره په خبرو کې د کندوز ښار د وضعیت په اړه او دغلته د خلکو د ستونزو په اړه څرګندونې کړي دي.
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې دلته کور دی، د راکبي شریف برخوا مې دلته کور دی، د هلمند یو، د هلمند څخه کندوز ته راغلی یو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملکانو باندې ډېر بد حال دی.
بلې، څه داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوې ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډېر کم پیدا کېږي، درمل نشته ده. تاسو له همدغو ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق وشکېده له برقونه نه څه توره شپه وه، نو اوبه چې تر یو څه وخته پورې وې هغه اوبه مو ګزاره وکړله. بیا دلته جرنیټر و، په دا جرنیټر کې یو څه تیل و، هغه تیل چې مو سره تر واچول دا خو مر څوک نه لري، یوازې موږ چې درلودلی مو هغه تیل هم اوس خلاص شوي دي. اوس یو کور ته چې هغه هم اوبه لري، صرف یو جی کوبه راکې، حتی دغه ته مجبوره شوي چې اوبه نهسه چې تیمو مو د اوداسه دپاره د لمانځه دپاره.
د خوړو په برخه کې، د خوراکي موادو په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څرنګه وتی سئ؟ له دوکانونه خلاص دي؟ لومړنۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد اخیستلی شئ له بهره؟
له بهره خو نوري صاحب هېڅ شی نه شو اخیستلی، ځکه چې نن یوارې اعلان وشو چې راوځي خپل شان مو واخلی، هغه یواری وتلې دي تمانوایي خلاص شوله.
تاسو له نورو ګاونډیانو سره، له هغو سره خبرې کوی سئ، لیدل کتل کوی سئ چې د نورو وضعیت هم همداسې ده؟ مثلا په ځینو کورنیو کې شاید ځینې ناروغان وي، هغه په څه ډول، آیا درمل ورته پیدا کیږي؟ یا کوم کلینیک یا روغتیایي مرکز هلته فعال ده چې تاسو د خپل ناروغان هلته ور انتقال کړئ؟
موږ یو روغتیایي مرکز درلودی شفاخانه چې هغه هم بمبار شوله، ډیر خلک پکښې شهیدان شوله.
هغه نه خبر یو مجید خان، د بې سرحد ډاکترانو روغتون خو بمباري پېښې وې ده، او هغه هم اوس بنده سوې ده له دغه بمباري وروسته. په نږدې سیمه کې تاسو چیرې اوسېږئ؟ کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیایي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هېڅ شی هم نشته. د کندوز ښار نوري صاحب چې ستا یو نظر پر څه وایي، تا لیدلی وای تا به یو کندواله هم تر دې ښه بللی وای. د کندوز ښار داسې دی، بند دی، پخوا به د ژوندو خلکو رفت آمد تر کېدی، اوس چې ژوندی سړی خو نشي تللی. که چیرې یو نظر ورته وکړي، د کندوز ښار ټول مړو اخیستي دي. کله چې ټپیان اوسي یا شهیدان اوسي، خلک یې د خپل په کورو کې دننه دلی څه ښخوي، چې نهڅه داسې دغه نهڅه وخت نهڅه چې سړی د باندې وځي. د ګاونډیانو سره چې خبره وکړو، کله کله ماجې سره وتلي نه، یا د دیواله تر په ذریعه باندې خبره ورسره وکړو، نو ډېر بد حال دی. حتی شته کوشنیان وږي دي، دغسې نارې وایي، دغسې سړی چې اوس نفس وخیژي.
دا کندوز ښار اوسیدونکی مجید خان او چې د ښار د وضعیت او د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د فاریاب سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه هم واستول شي. خو اوس له احمد شیبر څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د کندوز د جګړې او د سیمې د حالاتو په اړه څه خبره شوې دي.
د لویدیځ اکثرو ورځپاڼو په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمباري مسله څېړلې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د لویدیځ سوي مرستندویه موسسې بمباري د یوه غربي قدرت له لورې کله ناورین یوه ډکه پیښه وګڼو، د روغتون بندېدل بله ستونزه ده، او دا پیښه نورې غیر دولتي موسسې هم دې ته هڅوي چې له افغانستانه ووځي، له هغه هېواده چې د طالبانو له بریدونو او کمزور اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمالي او شمال لویدیځو سیمو ته پراخه شوې ده، ګرانه ده چې د دې سیمو خلک د روغتیایي اسانتیاوې ولري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو په روغتون باندې له حملې سره د نړیوالو توجه یو ځل بیا افغانستان ته اوښتې ده، خو ګرانه ده چې دغه هیواد ته دومره پاملرنه وشي لکه په سوریه کې چې د روسیې بمبارۍ ته کېږي. په دې ترڅ کې بیا فارن پالیسي خپرونې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه لیکلي دي چې امریکا اوس د دې پیښې په اړه یوه نوې خبره کوي. دا خبرونه زیاتوي چې د تېرې دوشنبې په ورځ امریکایي پوځیانو وویل چې دا برید دوی د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی چې طالبانو پرې ډزې کولې. فارن پالیسي لیکي له دې اعلان سره د بې پولې ډاکټرانو سخت غبرګون ښکاره کړ او دې خبرې په راتلونکي کې له افغان ځواکونو د امریکایي هوایي بریدونو د مرستې مسله تر سوال لاندې راوسته. په مخکنی راپور کې ویل شوي وو چې پر روغتون د دې لپاره حمله وشوه چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو. ګارډین ورځپاڼې بیا په کندوز کې پر روغتون د شوي برید په اړه په امریکا کې د میشتو افغانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دغه وژونکي برید سره داسې نه شي چې له افغانستان سره روغتیایي مرستې قطع شي. په تېره بیا په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، ګارډین زیاتوي چې تر دې بمباري وروسته بې پولې ډاکټرانو له کندوز خپل نور کارکوونکي وویستل. ورځپاڼه بیا د امریکا په لاس انجلس کې د شیرزي په نوم د یو افغان ډاکټر خبرې راخیستې دي چې وایي بې پولې ډاکټران د خلکو د خدمت لپاره په افغانستان کې دي. هغوی داسې کسان دي چې مدیریت لري او بنسټ یې پوخت دی. دوی په هغو ځایونو کې چې لا هم ماشومان پکې هره ورځ مړه کېږي با کفایته ډاکټران لري او کوچني لابراتوارونه لري. د ګارډین په وینا د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون په کندوز کې په شوي برید کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا د بې سرحده ډاکټرانو په وینا لیکي چې دا یو جنګي جنایت دی او دوی به کله هم دا ونه مني چې دا یوه عادي پیښه ده.
د کندوز ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې شوې. جرمني ایران وکړ چې شاوخوا 350 پوځیان چې ټاکل شوي و روان کله افغانستان اوزي کال ته به هم پاتې شي. امریکایي پوځي چارواکو دا پوښتنه پورته کړې ده چې د افغانستان د ساتلو لپاره د پوځیانو د استو پر مهال ویش دی له سره غور وشي، خو د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونو چې ویل کېږي وسلوالې د کندوز په جګړه کې برخه لري یو ډول غلي دي. په دې اړه تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د مرکزی آسیا ګاونډي هیوادونه که څه هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار ته د طالبانو د داخلېدو پر مسله یو ډول غلي دي، خو د آزادې اروپا د ازادي راډیو د منځنۍ آسیا د څېړونکي بروس پنیر په وینا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چارواکي د کندوز پیښې ته اندېښمن دي، ځکه چې دغه ښار په 90 میلادي کلونو کې یو وخت د ازبکستان د اسلامي تحریک مرکز و او هغه مهال دغه ګوند په منځنۍ آسیا کې فعاله و. بروس پنیر زیاته کړه چې تاجک چارواکو د کندوز د پیښې په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه او ازبک چارواکي چې غلي دي په حقیقت کې ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د راپورونو له مخې د کندوز په جګړو کې چې کوم بهرنیان جنګیږي معلومه شوې ده چې په دوی کې تاجکستانیان او ازبکستانیان شته. ترکمنستان هم د ازبکستان په څیر د کندوز پر پیښه غلی دی، خو روان کال د ترکمنستان له سرحد سره نږدې د افغانستان په درو ولایتونو کې شخړې روانې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د اګست په میاشت کې لا په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره د خبرو پر مهال د امنیت او ثبات پر مسلې ټینګار کاوه. ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د افغانستان د شمالي ولایتونو سره څه باندې 2000 کیلومتره شریک سرحد لري او د بروس پنیر په وینا دغه درې هیوادونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې له افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. تاجکستان د خپل سرحد د ساتنې لپاره له روسیې، چین او د امریکا له متحده ایالاتونو مرستې ترلاسه کوي. تاجکستان هغه هیواد دی چې د منځنۍ آسیا تر نورو هیوادو له افغانستان سره اوږد سرحد لري چې څه باندې 1200 کیلومترو ته رسیږي. د پخواني شوروي اتحاد له ماتېدو تر 25 کلونو ډیر وخت تیر شوی دی، خو لا هم روسیه د منځنۍ آسیا په هیوادو کې خپل اغېز لري او تېره اونۍ چې کله طالبان د کندوز ښار ته ننوتل ماسکو د سي خپله اندېښنه وښوده. د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان مشر نیکولای باردیوژا د روسیې انټرفاکس اژانس ته وویل کندوز د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان سرحداتو ته نږدې دی، د تاجکستان له سرحده یوازې 70 کیلومتره لرې دی. دا پیښې د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ښکاره ګواښ دی. د ګډو ګټو د هیوادو مشي ماسکو کوي چې تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرغزستان غړي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمه او نړۍ تر ټولو مهمه پیښه او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
د فاریاب سیمه ایز امنیتی مقامات وی د دې ولایت امنیتی وضعیت ته په کتو فاریاب ته باید نور ځواکونه واستول شي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان د فاریاب په ځینو سیمو کې فعال دي او د میمنې ښار امنیت ګواښوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه په فاریاب کې په کافي اندازه موجود دي. نور حال د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات ترسره شول، یاد ولایت یو ځل بیا د وسلوالو له ګواښ سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې فاریاب د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخ دی او که د اړتیا په صورت کې یاد ولایت اضافي سرتیري وانستول سي نو ممکن امنیتي وضعیت لا پسې خراب سي. د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان میمنې ښار ته نږدې سره راټول سوي او یاد ښار ته یې امنیتي ګواښ پېښ کړی.
د فاریاب دولتي تشکیل له کمبود او دغه ولایت له زیاتو ستونزو سره مخ دی. هغه امنیتي ځواکونه چې په فاریاب کې سته بسنه نه کوي. که وسلوال د فاریاب په مرکز میمنې باندې خپلو حملو ته زور ورکړي او له مرکزه هم مرستندویه سرتیري راونه رسېږي، دغه ولسوالۍ مرکزونو ته به زیان ورسېږي چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو له 5 لورو د فاریاب په مرکز میمنې ښار باندې ډله ییزه حمله وکړه، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې یا د حمله یې په شا تمبولې ده. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت د کوهستان، قیصار، دولت آباد، شیرین تګاب او غرماچ ولسوالۍ د وسلوالو له جدي ګواښ سره مخ دي. څه موده وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د فاریاب په 2 ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وسول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د دوی ځواکونه په کافي اندازه موجود دي او د اړتیا په وخت کې به یاد ولایت ته نور سرتیري هم واستوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما در فاریاب یک لوا داریم.
موږ په فاریاب کې یوه لوا لرو چې مجرب او فعاله کنډکونه په واک کې لري. پولیس هم فعال قطعات او جزو ته موندې لري. تر هغې چې موږ ته رسمي وړاندیز ونه رسېږي موږ اجرات نه کوو، او که ورسېده بیا موږ دومره ځواک لرو چې له فاریاب څخه دفاع وکړو.
ښاغلي امان وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه یو ځل بیا د میمنې په ښار باندې د حملې پلان درلود، خو د هغه په خبره چې افغان ځواکونو د دوی پلان شنډ کړ. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه‌شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فاریاب په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د فاریاب د امنیت لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې ښوونځیو لپاره ودانۍ او ښوونکي غواړي. په عین وخت کې د پوهنې چارواکو د خلکو دغه لیوالتیا ته په پام سره په دې ولسوالۍ کې تازه 2 تړلي ښوونځي بیرته پرانستل. محمد صادق رښتینی په له کندهار رپورټ لري.
د کندهار پنجوي ولسوالۍ چې یو وخت د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت قوي مرکز و، اوس په امنیتي لحاظ یوه آرامه ولسوالۍ بلل کیږي. دغه ولسوالۍ ته د چارواکو د سفر پر مهال د خلکو غوښتنه دا وي چې د ښوونځیو لپاره دې ودانۍ ورته جوړې سي او ښوونکي دې ورته مقرره کړي. د خلکو په وینا اوس په دغه ولسوالۍ کې له زده کړو سره د کلیوالو لیوالتیا زیاته سوې.
درې کاله کې چې زموږ په کلي او په وطن کې داسې امنیت راغلی دی چې د واده ټاکلا نه سه پکې کې، نو موږ غواړو چې پر موږ باندې هغه مشران کړل. بیا کور د نظري صاحب دا موږ ډېر خوشحاله یو، موږ چې په کلي کې را جوړ کړي دي. بیا در راغله ډېر موږ سره را جوړ کړي چې د قلم کتابچې کمبوتې دلته، او کوچنیان یې ټوله غواړي. هر څوک غواړي چې مکتب وي، هر څوک غواړي چې علم جوړ کړي.
موږ ډېر خلک چې غوښتونکي دي، د مسلکي معلمانو غوښتونکي دي چې مسلکي معلمان راشي، پر وخت باندې راشي. داسې نه چې شاګرد پر اته بجه راغلی، معلم پر 9 بجې ورته را روان دي. معلم باید شاګرد مخ مکتب ته راشي. ټول خلک پر علم اشکاجي، علم دغه کې د علم پایده موږ نه دی.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي چې د زده کړو سره د خلکو لیوالتیا ته په پام سره اوس تازه په دغه ولسوالۍ کې 2 تړل سوي ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شول. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظري وویل کچېرې ولسي مشران د ښوونځیو په پرانیستنه کې ورسره مرسته وکړي نو د ټولو ولسوالیو ښوونځي به پرانیزي. د پوهنې د تدریسي مرستیال په وینا په پنجوایي ولسوالۍ کې 15 نور ښوونځي لا هم تړلي دي.
کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د دې سیمې د مشرانو د بانفوزه اشخاصو مولوي صاحبانو او سیمه ییزو قومي مشرانو په همکاري او کومک بیا هم په دې ولسوالۍ کې دوه بابه تعلیمي ښوونځي چې یا دوه بابه تعلیمي مراکز چې مخکې د مختلفو وجو له کبله دا تړل سوي وه او د دغه سیمې د بچان د تعلیم و زده کړو څخه محروم پاتې سوي وه بیرته د دوی پر مخ د زده کړو د علم دروازې خلاصې کړو. یو د سپیروان په کلي کې د غیبانه بابا ابتدایي ښوونځی وه چې موږ تاسې نن د پټۍ خلاصه کړله او رسمان افتتاح سولله چې شاګردانو زده کړې پکښه پیل کړې. او دوهم د زنګاوات د شابوزو په کلي کې د شابوزو ابتدایي ښوونځی ده.
دا مهال په کندهار ښار او ولسوالیو کې 360 ښوونځي خلاص او 260,000 زده کوونکي پکښې زده کړې کوي. د پوهنې چارواکي وایي چې لا هم د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د دغه ولایت 25% کوچنیان له زده کړو محروم دي.
په کندهار کې مو د ښوونځیو د ستونزو په اړه رپورټ واورېده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټ کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه خپرېږي. خو اوس 3 بجې دي. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان کیمپل وایي په کندوز کې پر روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په 3 په کندوز کې پر ملکي روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شول او لسګونه نور زخمیان سوه چې د بې سرحده ډاکترانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکښې وه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته نور مرستندوی ځواکونه رسېدلي او افغان امنیتي ځواکونو د کندوز یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. د امریکا د سناد وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وایي په افغانستان کې مهم پرمختګ سوی خود ساتلو لپاره د امریکا ملاتړ حتمی دی. د روسیې د پارلمان د مشران جرګې غړي ایګور موروزوف پرون وویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي او تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریې پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسي زغملی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر مخکینی مشر جان اش تور لګولی چې له یوه چینایي پانګوال او ځینې نورو کسانو یې 1.3 میلیونه ډالر رشوت اخیستی دی. او د بوسنیا یوې محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس سوی چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟ د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست پخوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د له دندې ګوښه کړ.
زه الحاج محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی رئیس په کلم مخته عینک په باستانی ساحه قفلیات غیر قانونی شروع سوی بو ما دیدنم ممانعت کول چه دا مال د دولت دا دا اسفل قانونا ناروا دا بوده ترتیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرهنگ تا اطلاع ورکو چه دست قفلیات روان دا پساحت عینک و حتی یو سو نفر آیتانم دی باستان شناسی دل تراغله و اغوی و قتل که واقعیتا دلتا قفلیات شروع سوی و یو تعداد مجسمیم دی اغا زاین استل سوی و حتی اغا حلیت هم دلتا حضور دلوت چه دا صابرنام سرگروب دی پشتای امنیتی و ما باندی حمله وکه حتی قصد دلو چه ما ترور کی دا موضوع عبدالکریم خورم د دې حال نم خبر شو د زنه چې ما ته تقدیر او نوازش ورکی د یو هغه سو پیشنهاد وکړ ریاست جمهوری ته د ریاست جمهوری لخوانه د ما برطرفی راغی.
دې قضیې نه د لوګر ولایت مقامات هم خبر و؟
وو حتی ولایت هم خبر و. بیا هغه هم د سید مخدوم رحین هم په دې موضوع کې چې هغه وخت وزیر نه و خبر شو دا پنځه کرات پیشنهاد وکړ چې ډېر خدمت تلخی ډېر خدمت کړی ده په لوګر کې باید بیرته مقرر شي. والیم څو مکتوبونه نوشته که شورای ولایتی شورای محل علما د لوګر اما ځکه چې خورم په ریاست جمهوری کې رئیس دفتر و د ما د مقررین ممانعت کول. بیا پس له څو کاله د ما تقاعد چې سنم پوره شوی نه و ایام به خدمت من پوره شوی نو د ما تقاعد راغی. تقاعد چرا راغی؟ بیا دا وزارت اطلاعات فرهنګ رسما دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاعد ته چې د دې تقاعد د کال اتاوما د ما تقاعد منظور شو.
تاسو پوښتنه ونه کړه چې علت څه ده چې تاسو ته تقاعد درکوي؟
خو زه هم په دې کې پوه نه شوم ځکه چې زما سن پوره شوی نه و و ایام د خدمت د ما پوره شوی نه و ډېر عریضه مې وکړه. بیا پس له هغه نه کمیسیون سمې شورای کفایت ته مې عریضه وکړه په تعقیب د دې بیا کمیسیون تقنینی شورای ملي ته مې عریضه وکړه. بیا ټول ثابت مې زم د عریضه دا د ریاست جمهوري اشرف غني ته مې عریضه وکړه دا ټولې نوسکړې دي ریاست خزینه تقاعد ته چې علت د دې چې درې کاله د دې تقاعد پاته شوی ده ولې تاسو نه اجرا کوئ موږ ته گزارش ورکړئ و تر اوسه مثلا سکوت اختیار کړی ده ریاست خزینه تقاعد نه جواب مثبت ورکوي نه جواب منفي ورکوي و درې کاله د ما تقاعد چې اجرا شوی ده په دې کې یولس زره افغانۍ تفاوت راځي.
تاسو فکر کوئ چې د هماغه لرغوني اثار چې هغې نه غیر قانوني کیندل کېدل او ایستل کېدل د هغې په ارتباط تاسو ایستل شوي د وظیفې نه؟
هو دوی خو داسې بیا والي ما باندې د زنه چې ما ته به تقدیر راتي یا نوازش کړي په ضد زه برطرف شوم بله کوم جرم بله کوم ګناه نه. بیا سید مخدوم رحین پنځه کرات مثلا پیشنهاد وکړ په سلسله د ریاست اداره امور ریاست جمهوری ته ځکه چې هغه همدلته رئیس د دفتر د کرځای و هغه یې ردول. ما پیشنهادونه هر څه چې پوښتنه کوي ما باندې ډېر زنګونه شوی دي. زه څلوېښت کلنه مجاهد و ژورنالیست یم.
یعنی څومره وخت تاسو کتل چې دغه تاریخي اثر کیندل کیږي؟ چا دا تاریخي اثر قاچاقول یا وړلې؟
چې دا قاچاقبران قاچاقول هغه پوښته یم چې سرګروپ صابرنام نومېږي هغه یم عمل ته اعتراف درلود ده قاچاقبران سره په عینکې. بیا وزیر صاحب سید مخدوم رحیم ته بهتر معلومه ده چې پنځوس مجسمه و آثار تاریخی ما د عینک لوګر او د کابرقوټ خروار او د شجاون نه ما دستگیر که هغه ته مې انتقال ورکړ د کابل ته موزیم عمومي ته.
او دغه صابرنوم یې چې تاسو وایې دا د پولیسو د پوستې قمندانو
وو دا د پولیسې سرګروپ و دا یې قاچاقبران سره اشتراک درلود په دغه آثار تاریخي کې.
سرګروپ هدف هم د پوستې قمندان دی؟
وو قماندان و سرګروپ و هغه مشره و چې دا موضوع ټول لوګریانو ته معلومه ده. حتی پخوانی والیان په دې کې چې ما لوګر ته ډېر فعالیت کول ما ته تقدیرنامه را کړی دي و نوازش کړی دي ټول لوګر ته معلومه ده چې زما په حق کې ډېر ظلم شوی ده.
موږ د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د پخواني رئیس محمد ظاهر صدیقي ستونزه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمي سره طرحه کړه.
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریکه سوې. دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپلو کارکوونکو د ادارې د خوانې خبر سوي چې ګواکې داسې یو پیښه یو وخت و چې رهبری دي او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دي په داسې یو کار کې لاس ولري. او بل شی چې شخصي څونه زه ښاغلی خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي شي. دا به د دې پخواني رئیس صاحب ادعایي ولی یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کېږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې دعوې هم کوي. خو زموږ هیله به دا وي چې دغه اسناد موږ ته ورسېږي. دغه پخوانی رئیس صاحب د لطف وکړي دی دې تشریف راوړي زما دفتر ته. کوم اسناد او کومې دعوې چې لري زموږ سره دې شریکې کړي. که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
او یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړئ؟
بالکل، موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او که چیرې د دوی حق هم په رښتیا تلف سوی او دوی لکه څنګه چې ادا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بېخي ډېر دوی سره کوشش وکړو.
حاکمي صاحب، داسې راپورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه هم د خپله مسعینه تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې داسې راپورونه موجود وه خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن، بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی. زموږ د 012 کته چې دنده یې د لرغونو سیمو او آثارو ابدو ساتنه ده، چیرې چې زموږ دغه امنیتي قطعه نسي اطلاعي یا هلته پوستې نه لري او یا په بعضې سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای سي. ولې د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډېر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چېرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړئ؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کېږي دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کېږي چې که چیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي دوی سره به هم قانوني چلند کېږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري. که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو به د لوګر هغه مسؤلینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړئ؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یوارې ځان ته معلوم کړو، وروسته به موضوع د لا ښه تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستوو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ پیغامونه رارسېدلي دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکي پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس ګریوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خبرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې له بېلابېلو ولایتونو څخه زنګونه وهلي او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم. زه واشف غنی ته دا وایم چې تاسو په کندوز کې د کفارو سره د جنګ دی او کړي انسمانانو د افغانانو سره د جنګ دی چې ټانګانو تیاری او توپونه دې ورته نیولي دي بېرحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دغه یو چې په دغه کې په هسپتال کې دغه په فلحه افغانان په شهادت رسېدل دغه جواب څوک ورکوي؟ نو چې کفري ملک سره د یو چا جنګ الحمدونه بمبار سخت بهنه کې سادي وو ولایت سره جنګ دی او توپونه ورستان وو تاریخ ورته نیولي دي.
بله السلام علیکم خان محمد اسلامیار ما د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی څخه ستاسو سره پر تماسم ورور دا بیخی د شرم خبره ده چې د حکومت پر رادیو جان کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګور سره احتیاط کوو عملیات ورور مختبی تی خلر ځان خبر کوي تی لا اله غلط راپورونه راخی ټول رسنۍ هم دغسې دي ایله راپورونه راواخي چې هر څه حکومت ورته وویل تی یو سره د حکومت ځان خبر کوي زموږ یو قریب دی موږ هره ورځ تماس ورسره نیسو خو هغه دغسې شکایت کوي چې مړي په کورونه کې پراته دي اتشه پخانې را څه وشتلي دي بمبار کړي دي کورونه یې بمبار کړي دي وروره دا حکومت چې لږ غم وخوري که په دا رقم حکومت خو نه کېږي حکومت دا رقم خو ولا که هېڅ رقم دی حکومت کې چې دی ملکیان وژني د امریکایي
السلام علیکم عابد الله عابد یم د خوست ولایت څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې ده زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي څخه دا هیله لرم چې ما ته دغه پیغام نشر کړي زه محترم اشرف غني ته دا ویل غواړم چې اوس چې په کندوز کې کومه جګړه روانه ده دا ټول طالبان دي دا د پاکستان ایس آی ده په دې کې د پاکستان پوځیان دي پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې دې امن او امنیت وي ګران هیوادوارو ستاسو ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ وسلام
مو ساجد افغان هستم از ولایت کندوز گپ میزنم در کندوز پولیس ها و اردو امنیت ملی همی ازبک ها و هزار ها هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتنا را میگیره به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه هم پشتنا ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه نما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس و امنیت باید بگیره خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کرده از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند و سلام
مزه کندوز سفاز ده ولایت ده کندوز ولایت ده شهر سخه خبری کن رو رجانه منگ بانی بمباری که گی بد حال ده خود بمباری خود طالبان هم پا کورو که ناش دی او دوی وی طالبان موی سر نجی زادی خو ورور جانه خو بیا دی عملیات چاته که اشرف غنی صاحب سخه می ده هیله ده چی دلتا ماشمان دیر بمبار شو دی بمباری وکی سلام علیکم
بلی السلام علیکم زده کندوز ولایت بسپنگر شرکت سر ستای سر پاڑی که همه ما دولت دا پیغام دی چه ورور یا دی جنگ و کی یا دی دا مسلمانان تناک تکریب نو کی ما سی دا غطی غطی مرمی در اغور دی زمش کرونه اگر در فراون نروالی یا شرکتون را خراب کرد ما دا پیغام دی چه یا دی سم جنگ و کی کندوز تی وینی سی چه نیس نیوائی ناکی دی مسلمانان تکریب نو کی گرد اخلاص کرد دار کمی امرت والله سر دا
غم پیغام دی چه دا کندوز دا شار بمباری بندی که چه مسلمانان ختم سلالا آغا سیم دی پنخش کری چه پاگه زاگه که ملکی خلق شتون لری او دیر پا بد حال که دی دی دغنه لری چه دی ووزی دا خواست خا امیتی زواکون چکام پر که دی خواست خا مخالفین چکام پر که او آغا خوالد نیست که وارا چه ووزی لاری بندی سلالی بندی علاق دیر خراب سو نو مداغا غشتنه دا حکومت سخه دا چه داغا دا کندوز دا شار بمباری بندی که بدی که اسمی ترسیه جمنا او از گوره دا رختن بندی بمبار سویدی دا کران شیدان سویدی ملکی خلق شیدان سویدی بدی که یو لام تالیب نبی بدی که طول ملکی خلق زخنان سویدی او شیدان سویدی
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیری هغه څرګندونی در وورو چې ډاډ ورکوي چې دغه شار وضعیت اوس ښه شوی دی او خلک کولی سي پر ډاډه سره د باندې راوزي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
د قندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی ادارې فعال شوي دي خلک بازار ته راوتلي دوکانونه خلاص شوی دي نو موږ اوس دویمه مرحله پیل کړې ده دویمه مرحله هغه تحکیم دی
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر و بل خو ورته د کندوز ولایت امنیه قومندان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی د هم ویلي چې د کندوز ښار اوسیدونکي اوس کولی سي په ډاډه زړه د باندې راوزي او د ښار وضعیت نورمال یادوي
الحمدلله وزه د پیدا کله وزه خوښ امروز تمام مردم د ښار ګشت کوزان میکنه در زندگی روزمره خود ادامه میتن هیڅ کدام تشویش نیست و ما به تمام مردم مجاهد و قرار را تقلیس ایمان میدن که بدون تشویش زندگی روزمره خود پیش برن
پا پام دیال کی لکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس او ګریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واورو چې د خپلو حالاتو په اړه یې موږ ته پیغامونه پرېږي او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکي ږغ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغام یې دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمان صاحب ولسوالۍ څخه زما نوم عبدالله فریادی دی. پیغام یې دغه دی چې دا دلته موږ نه اوبه لرو نه ډوډۍ لرو. پیغام یې دغه دی چې دا ولسمشر اشرف غنی ته مې دا ادعا کوم په ډېر سستک سره چې دلته ډېر پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې دا د کندوز د ننګرهار مانجړي نه سره له زو سره هیڅ کوم کنه نه کوي. پښتو دوستان چې دغه سړي انډوالان چې وایي کوم کنه نو سره کوي کله بمباري ځای راشي د خودي د سټي بمباري ته تیار دي د خلکو کومه کو دې څه دی انډوالان نو ته بمباري په مرمه یو چې دغه ځای تیار شي ما دې خبر ورکړي چې دې بمباري وکړم کوم دې نو انډوالان هغه سټي بمباري تیار څنګه کومه څه تیار چې ما غیر سره کومه کوي.
السلام علیکم. زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاد سره دا پیغام پرېږم. وروره دا ماړه خلک ټول تللي دي یوازې دا غربا مسکینان په دا ښار کښې موږ اوسېږو. وروره نه اوبه شته نه ډوډۍ شته نه دوکانونه شته هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کښې یو. زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي کله چې نړیوال ځواکونه بم شوه کوي نو زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کوچنیان دي. السلام علیکم ورور جانه. ډېر بد حالت دی په مونږ باندې. نه اوبه شته نه ډوډۍ شته هېڅ یو شی هم نشته. بد حال دی جنګونه دي. هیله کوو د دې حکومت نه د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دا زمونږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي ځکه په مونږ ډېر بد حالت ده.
دوستانو له کندوزیانو سره د مرستې ږغ یوازې د خلکو لخوا نه بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی او پر سوداګرو یې ږغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ږغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ږغونه به هم د بېلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سویو سره ژمنې کوي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې له مرستو درېغ ونه کړي.
نو موږ ټولو خپلو شتمنو ته د اطاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بې وزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي او د اطاق تجارت ټول کارکوونکي ټول آیت مدیره انشاءالله موږ ټول نسول بډوالي چې د خپلو بې وزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ چې هر رقمي که هغه نقدیات یې که هغه جنس یې.
د ننګرهار ولایت پانګوال صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړي او په یو غږ او یو غږ سره دوی خپله هغه مادي او مالي امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو ږغ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یوه لویه مرستندویه اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلاني سره خبرې کړې او د کندوز له بې ځایه سویو کسانو سره یې د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان یې درلود. مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هېڅ شی نشو کولی. زمونږ دفتر هلته بنده اما من دغه مهاجرین چې په بدخشان ترتلی په شهر نو او چتکی هلته کار مو شروع کړی، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که کمکونه شروع کړی، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مونږ داسې وکړی چې مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو، لکه زنجیره ای که و هم د یو خانه مونږ هلته گورو چه کم خلق واقعا مجبور ترین دی او توزیع هم پشا که فورا شروع که و یعنی دواره شا پشا ده بعد پرون نشروع شو چه حتما تاسو در رادیو نم اعلان شو از تاس خبرنگار اغلی بله و
فرمن گلانی خیره بخن اغوارم پده اغوارم زتاسو نبیا پتفسین سر پختن وکم لغم مخی اغوارم پوشم چه ولی تاسو داشه با مستقیما پا قندوز که کار نشه که ولی آیا ده طالبانو لخوا یا ده حکومتی ځواکونو لخوا تاسو لکم گواخ سر مخامخی؟
نه زمون دفتر البته بند، زمون دفتر معاصره ده، مون نشو وتلای د خپل دفتر نه بیام دغه لپاره چې د مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم دغه شو چې مون انتظار و نه باسو البته چې مون امکانات لرو چې بل خلک خپل امکانات نشي لګلای فعلا مون زر البته کار شروع کو ام دغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خپل کار شروع کړ.
بله زمنان مرمن ګیلانی د افغانستان په مختلفو سیمو کې لننګهار مو راپور درلود او در از لکه ده بدخشان ده مصیبت په څیر ده هیواد په نورو ولایتونو که هم ده بل ده او بخی ده قندوز لخلکو سره ده مرستی لپاره چنده تولیگی ده افغانستان سترمیاشت نشی کولای چه داغ چنده په یو ترتیب سره لیوه چینل یا لیوه مجران مشری وکری او قندوز خلکو تای ورسوی؟
من ټول کولای شو سرنیاشت کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي هغوی هم کولای شي همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فیلن فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروي شوی دي اول اغوی ته باید ورکړ شي. تاسو ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپلتله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد که ستاسو په یاد یم. دغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کمکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر داده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري، باید مونږ یو حساب د دې کمکونه هغوی ته وساتو. د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان هر شی، باید مونږ داسې ونه کړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د اسد یو وریدون کو د خبرونه مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و مخکې تر دی چې خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو تر غلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو ورسوي، نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام ستونکو دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پریږدي. د دغې دستګاه شمیرې د خبرونې په پای کې درته اعلانېږي. یوه یادونه کوم، ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غږونه نه خپرېږي. موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خپرېږي، البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره. که چیرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتېږي، نو په بلې خبرونې کې حتما هغه درته نشروو. او بله موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغه سینه وي چې د خبرېدو وړ وسی. نو زه یو ځل بیا ستاسو دوستانو څخه هیله کوم کله چې غواړئ دغې شمیرې ته زنګ ووهئ، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړئ او موږ ته زنګ ووهئ، ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسېږي، نو هغه د پوهېدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو، او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خپرېدو وړ نه وي. نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي، خو د دغو دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خپرېدو پاتېږي. تر بیا او بلې خبرونې مو پر پاک خدای سپارم. الله مو مرسه.
د
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.